برای حل بحران بین اسرائیل و فلسطینی ها گام های شجاعانه و جدی برداشته شود. در اعلامیه آمده است که مسکو و بروکسل با هر نوع گسترش واحد های مسکونی یهودیان در کرانه غربی مخالف می باشد. در اعلامیه تاکید شده است که روسیه و اتحادیه اروپا هیچ تغییری را در سرحدات قبل از سال 1967 از جمله در رابطه با بیت المقدس قبول ندارند، مگر اینکه دو طرف زیردخل در این بحران خودشان در مورد آن به موافقه برسند. پایان اخبار.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو، په نننی ترشنه آسمان لاندی پروګرام کې مو زه عصمت ساروان او ظریف نظر هرکلی کو. په دې خبرونه کې د فرانسې د غونډې په ارتباط بحث کوو. په فرانسې کې د افغانستان د بیلو خواوو دوه ورځنی کانفرنس پرون پای ته ورسید. ډیرو کتونکو دا کانفرنس د لومړي ځل لپاره د طالبانو او حزب اسلامي رسمي استازو او د غرس د افغانستان د حکومت د سیاسي اپوزیسیون استازو پکې ګډون کړی وو. د افغانستان په ولاړ سیاسي وضعیت کې پرمختګ بللی دی. د دې غونډې هدف د افغانستان د یولس کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د بیلابیلو خواوو د نظرونو څرګندول اعلان شوی وو. د سیاسي چارو د کتونکو په نظر د سولې د بشپړو خبرو تر پیلېدو مخکې د یو بل پر نظرونو پوهېدل د مختلفو خواوو د دریځونو په نږدې کولو کې مرسته کوي. د راپورونو له مخې د غونډې نورو برخوالو د لیکلو ویناو ترڅنګ د مختلفو مسایلو په اړه اضافي نظرونه هم څرګندول، خو د طالبانو استازو له لیکلي وینا پرته نور څه نه ویل. د دې بحث لپاره مو دغو شاغلو ته بلنه ورکړې ده چې دا کانفرنس څارلی دی. عادي عقل په فرانسه کې د پوهنتون استاد ډاکټر احمد محجور، د سیاسي چارو کارپو ډاکټر اکبر وردک چې هغوی هم په فرانسه کې اوسي، او دغه راز آزاد خبریال سمی یوسف صاحب. سمی یوسف صاحب همدا شیبه په لندن کې دی، خو د کانفرنس لپاره پاریس ته تللی و او هغه ښار ته تللی و چې دا کانفرنس پکې دایر شوی و.
بله، تشکر. شنوندگان نهایت عزیز، مهمانای محترم، السلام علیکم. یک چند لحظه ما وقت شما را میگیرم، شما را تلفن میگم. همچنان قبل از اینکه یادم بره، البته همیشه در تنظیم برنامه مستقیم و لایف ما آقایان ابراهیم هارون و اس کاکر کمرای ما همکاری میکنن، همچنان در بخش تکنیکی آقایان امان‌الله امیرزاده، طاهر روشان، حمید رحکین و سید قادر جلالوف یا همیشه با ما همکاری میکنن در شهر پراگ البته، و در کابل هم آقای عبیدالله وید عبدالغیور بصیری همیشه با ما همکاری میکنه، که جایش از اینام تشکری کنیم که اگر یا همکاری نکنه صدا ما را که از جنده نمیدانه.
بله، نظر سمیدی یاد کل چه نن دیدوی همکاری کمه دادی
امروز
کابل
نشتنن. بله، امروز کابل مشکل است، خمونتا در مجموع همیشه همکاری میکنن که ما هم وظیفه ما زیاد ما نره، یکان وقتیات ما میره. منطقه شماره تلفون هم اگر نگویم باز شنونده هم سر ما یک ذره قار میشن. شماره تلفون هم بسیار بسیار آستایست برشان میگم که 0700-822-755 یک شماره تلفن ما، و شماره تلفن دوم 0799-203-541. دفعه دوم تکرار میکنم 0700-822-755 و 0799-203-540 و شماره های بین المللی ما را دیگه کلی میفهمن، این 00-4202 کد میشهر است، و بعد از 21-12 کد تقریبا تلفن ما، و شما بازی لینا جدا میشه، این مثلا 4301 و 4401 هم در خدمت امی شنوندای عزیز ما چی در خارج کشور هستن چی در داخل هستن. خب آقای ساروان، خود زیاد آمادگی گرفتی، چی گفتنی داری؟ از کدام مهمان چی بپرسیم در این مسئله؟
بله، مهمان خو لکه څنګه چې مخ کې ویل درې مهمان لرم.
بله،
ډاکټر صاحب اکبر وردک په فرانسه کې د سیاسي چارو کارپو، دغه راس په فرانسه کې د پانتون استاد ډاکټر احمد محجور.
بله،
هم یو آزاد خبریال شاغله سمی یوسف زی.
بله، اینا رو دیگه هم میشناسن.
بله، سمی یوسف زی د کانفرنس هغه سیمه ته ورغلی و له یو شمېر کسانو سره خبرې کړی دی. خو لومړی به ورسو ډاکټر صاحب اکبر وردک، چې هغوی په فرانسه کې دا کانفرنس په یو نوی شکل سره څارلی دی. وردک صاحب، ستاسو نظر د دې کانفرنس په باره کې څه دی؟ دا څنګه یو پرمختګ بولی، او کنه فکر کوئ چې لکه پخوا چې هم دغه سې د سولې هڅې سوي دي او هیڅ نتیجه نه درلوده، دا هم داسې یوه بې نتیجې هڅه وه؟
په لومړي سر کې خو باید دا خبره وشي چې د دې کانفرنس په جزئیات باندې زه خبر نه یم او دا سپکر کوم چې ډیر خلک به باندې خبر نه وي چې په کنفرانس کې څه تیر شول او کومې نتیجې ته ورسېدل. مګر که دې خبرې نه تیر شو، هر هغه غونډه چې د افغانستان په برخه کې د سولې د راوستل دپاره کېږي یو مفید عمل ګڼل کېږي، او د هغو کنفرانسونو په زمن کې چې له څو مودې راهیسې د افغانستان په برخه کې تشکیلي دا یوه لړۍ وه او یو مخکتګ حسابېدی شي.
بله سلامت.
بله بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب احمد مهجور استاد پاندون در فرانسه. استاد محترم، برداشت شما را علاقه داریم که بفهمیم شما چی گفتنید در این در مورد این کنفرانس.
اول سلام و احترامات خود را خدمت شما و همه شنونده های شما تقدیم میکنم.
سلام.
در رابطه با کنفرانس پاریس، بدون شک کنفرانس یک گام مهم به طرف امکانات ایجاد صلح در افغانستان به شمار میره. اولی که دولت فرانسه خواست به این کنفرانس یک اعتماد بیشتر ایجاد بکنه، به خاطر که دو روز قبل از شروع کنفرانس اینا اعلام کردن که نیروهای رزمی خود از افغانستان بیرون کردن و پایان عملیات جنگی توسط قوای فرانسه در خاک افغانستان اعلان کردن. یک نقطه مهم بود. دوم مسئله ای که تا جایی که ما معلومات دارم ایست که با وجود از اینکه هر طرف روی موضوع خود و موقف خود در کنفرانس تاکید کرده و اصرار کرده، با وجود از آن در همچو کنفرانس ها که مقدمات کنفرانس های بعدی خواهد بود، یک چیز نرمال و عادی به شمار میره و یک خودش در ذات خودش یک موفقیت است که طرف های مختلف در یک جا جمع میشه و تبادل نظر میکنه و این خود تبادل نظرات زمینی یک اجندای اجلاس مهمتر و رسمی را در آینده فراهم خواهد کرد.
بله صاحب، دیر مننه دکتر صاحب مهجور. شغل سمی یوسفزای هم به تلفن لاری ره. یوسفزای صاحب، تاسی دی کنفرانس سیمی تطلیلی وی او فکر کوم چې لژنو د کانفرنس لژنو برخوالو سره به مهم کتلی وي، تاسو ته وګورئ څه ویلی د کانفرنس په اړه د دوی نظر څه
سره دی چې دغه سیمه کې چې د کانفرنس جوړ کړی وو هغه ته د میډیا خلکو ته یا خبرنگارانو ته د تګ زمینه مساعده نه و، خو یو شمېر کسانو سره چې مونږ خبرې وکړې وي په کانفرنس کې دننه وو، هغه ویل چې کانفرنس فضا ډیره ښه وه. یعنی په ډېر ځینو کې داسې وخت راغلی دی چې د جنرال دوستم نماینده د طالبان نماینده سره په شیبو شیبو په میز ناست وو یا په ولاړې خبرې کړې دي سره، په عین حال کې د احمد شاه مسعود د ورور د طالبانو له نمایندګانو سره خندام کړی ده، خبرې هم کړې دي، شنه چاوینه هم خوړلې دي. نو زما په خیال یو ډېر غونډه په ښه فضا کې شوې ده، او خدا چې دوی ډیر زیات عمیق په دغه مسایلو باندې نه دی غږېدلي، برحال دا یو ابتدا وه. او زما په خیال دوی ټولو دا ویلي چې د دې کانفرنس ټول نه غوره پوینټ دا و چې په دې کې د افغانستان د هر ګوند، د هر تنظیم، د هرې عقیدې وګړي راغلي وو، نمایندګان راغلي وو، او دوی په یو میز ناست وو د څو ورځو دپاره یو بل سره لیدل کتل کول. خو البته دا یو ابتدا ویل کېدلی شي، یو ښه آغاز و. او ویل کېږي چې په دغه خبرو کې د طالبانو چې کوم نمایندګان وو هغوی ډېر محتاط وو، هغوی چې کله خبرې وکړي هغه یې هم چې کوم بیان مطبوعاتو ته ورکړی د پرون عینې خبرې دوی په کانفرنس کې هم کړې دي، او داسې ښکارېده چې دوی یو ایجنډا خاص نه لرله ځان سره. هغه بیان چې دوی اسلامي حکومت غواړي، البته یو څو که دا بیان ته وګورو چې اوس طالبانو په دې کانفرنس کې ورکړل، هغوی کې په لومړي ځل باندې دوی یعنی یو اساسي قانون خبره کوي. تر دې وړاندې دوی همیشه وی چې موږ یو اسلامي قانون لرو او بل شاید ضرورت به نه وي ورته. په عین حال کې دوی ویل چې انتخابات پخوا دوی یو ډول انتخاباتو باندې د دوی عقیده نه وه، اوس داسې ښکاري چې دوی وایي انتخابات دي وشي خو شفاف دي وشي. د 2014 انتخابات 2014 کې که په افغانستان کې انتخابات کېږي د هغوی په شفافیت باندې دوی اعتراض لري. یعنی یو ډول هغه طالبانو هغه پخواني موقفونه چې ډېر سخت دریځي وو د هیچا سره مذاکراتو ته نه کېنستلو. اوس داسې ښکاري چې سره د دې چې جنرال دوستم په طالبانو کې داسې یو شخصیت ده چې ډېر زیات دوی ترېنه په اصطلاح کرکه لري، خو د هغوی سره هم دوی په مذاکراتو کېنستل، یو میز باندې کېنستل. دا چې طالبان دا خبره کوي چې موږ خپل موقف څرګندولو دپاره تللي وو، زما په خیال څنګه دا د خبرونو خبرو هغه ابتدا ده. یعنی کېدای سي یو شمېر طالب جنګیالي چې هغه په افغانستان کې دننه په جګړو بوخت وي، هغوی په سمدستي ډول په ذهني ډول دا ډول مذاکراتو ته تیار نه وي. نو له دې امله د طالبانو چې کومه هغه سیاسي څانګه ده، هغوی هم ډېر په احتیاط قدم اخلي. هغوی کدي مذاکراتو ته راتللو، د کانفرنس ته راتللو، خو معنا یې دا ده چې دوی چې څومره مخالفین دي هغوی سره په یو میز باندې کېنستلو او خپل خبرې هغوی سره وکړه، بلکې شپې ورځې ورسره تېرې کړې. زما په خیال د کانفرنس چې کومه هغه ارامده هدف و، هغه دا و چې دغه ټول کسان، دغه ټول ګوندونه او دغه ټول نظریات د څو ورځو دپاره په یو میز په یو محل کې کېنول شي، د میډیا او دورو سره تعلق نه وي، هغه هدف پورې دوی کامیاب شول. زما په خیال د پاریس دا غونډه د راتلونکو غونډو دپاره هم یو لاره برابره ده.
تشکر. خو یوسف صاحب، تشکر از معلومات. آقای سروان، تصادفی امروز صبح یک میز مدور به شکل زنده از ترکیه ما دیدم. در اونجا همین مسئله تقریبا مانند مسائل ما شماست که اونا که دولت میخوای همراه گویا که توریست ها میگفتن سرمیز مذاکره بشینن، اما اونجا نفرهایی که در متخصصین شدادن میگفتن که مشکل دیست که دولت ترکیه شفافیت نداره، یعنی نمیگه که کدام شرایط، در چی شرایط، کتی کی صحبت میکنه، چی قسمی صحبت میشه قسمی. حال این سوال در ذهن ما آمد که اگر مردم افغانستان نفهمه که سر چی چیز صحبت میشه، حالا عمومی کلگی میگن صلح خوب است، نه؟ اما چه قسمی صلح رو نمیگن. تا دیروز تروریست گفت زده میرفتی، حالا میخواهید سر میز مذاکره، بر چی چی سبب شد؟ یعنی یا کمزور هستی چی گپ است؟ یعنی اینه خو آرزوهای خوب و گپای خوب و امیدای خوب، خو این گپا کل چیزا خوب است، ما شما هم خوش میشیم. یوسف صاحب، تا چی حد شفافیت موجود در این کانفرانس با هم میهمانای محترم دیگه، مگر استادای محترم اگر دی بار صحبت بکنن، تا چی حد مردم میفهمند که سر چی گپ میزنن؟ یعنی در پاریس میشنن سرنوشت از ناصر، آینده از نا، چه قسم بسلا صحبت خوب میشه یا تجارت میشه چی میشه؟ یوسف سیجه،
ما فکر میکنیم آقای نظر یعنی سابق هم عینی سر یک دیگه به اعتماد نداشتن و هیچ حاضر نبودن که امرای یک دیگه در یک مذاکره بیا یا در یک میزی مذاکره بیا. حالی تا یک حدی آمدن که امرای یک دیگه در یک سمینار شرکت کردن، در یک کانفرانس شرکت کردن، یک ای یعنی ای بسیار مسائلی عادی نیستن. یعنی یک دیگر امرایشان 20 سال جنگ کرده، یک دیگر هزارا نفرا را کشتن، حالی که در یک میز مذاکره می کردن، شاید ای وقت پیش از وقت باشه که جنگای مذاکرات معلوم شوه یا چی خواه سر چی چیزا باید بحث شوه. ما فکر میکنیم در آینده ممکن موقع خود بی باشه که به مسائل دیگه بحثه، مثلا جنگ بندی، مثلا تبادله اسیران، شاید از دو طرف در آینده در موقعشان نرمش به وجود بیاید.
تشکر. خب نظر استاد مهجورم در مورد بگیریم که تا چه حد مسائل واضح است، یعنی شفافیت تا چه حد. بله، نظر شما رو بگیریم استاد.
ما در رابطه با این همچو کنفرانس ها یا نشست ها بگویم که از طرف از این بنیاد مطالعات استراتژیک فرانسه صورت گرفته، اصولا این بنیاد خودشان ابتکار عمل ندارن. در فرانسه ما با شناختی که بنیاد در سال 1992 توسط یکی از وزرای دوران آقای فرانسوا میتران تأسیس شد که وزیر داخله بود، که بعدا وزیر دفاع شد، اونایی را تأسیس کردن بعد، و رئیس فعلی این نهاد هم به نام امیل گرانت است که چند فرانسه را در ناتو و شورای اروپا تمثیل کرده. اولی نقطه را بگم. بوی دومی که موضوع دهی است که در اینجا که خود از این نهاد همیشه از طرف وزارت داخلی فرانسه، وزارت خارجه یا وزارت دفاع یا ناتو، حتی شورای سازمان ملل متحد و شورای اروپا، اینا برنامه را اونا طرح میکنن، به اینا میگن که شما هم تو کنفرانس نشست را انجام بتین، بعد از اون نتایج و گزارش را به ما تهیه بکنیم که تا در ساختن پالیسی و یا سیاست جدید در قبال یک قضیه، یک موضوع ما تصمیم بگیریم.
بله،
اصل موضوع اینجاست. و نقطه دوم در مورد شفافیت، اینا هیچ وقتی تو این مرکز مطالعات نمیگه کدام مرجع اینا را مرجع تقاضا کننده این نشست بوده، مگر مطلقا ثابت است که ابتکار عمل از خود از یا نیست. نقطه دیگری که شما یاد کردین در مورد مسئله ترکیه با کردها، اوجم اصولا به می خاطرم به اساس همو معیارهای نشست در ریزی شده. ببینه از طرف دولت افغانستان از جناهای اپوزیسیون سیاسی در کابل یا طالبا و حزب اسلام، اینا تقریبا به یک شکل یک برابر در یک کنفرانس تمثیل شدن.
نه.
و در وقتی که دولت ترکیه خواست قانون اساسی را تغییر بده، کردها ایرادات داشتن در مورد قانون اساسی ترکیه، اوج هم دولت ترکیه تعداد مساوی دولت حاکم و حزب حاکم که تقریبا بیش از 70% آرا و دولت ترکیه را با خود داره، حزب حاکم عدالت، و از کردان به مو اساس به مو اندازه در رو کمیسیون اعضا معرفی شد تا بتانن به اساس یک اعتماد و یک نوآوری در مورد تغییرات و تحولات در روز یک تصمیم بگیره که مورد قبول اطراف باشه. نقطه مهم دیگه ایست که در افغانستان فعلا با جناهای سیاسی افغانستان برای صلح باید قربانی بده. اگر ما صلح هم میخواییم، مگر این صلح به معنی از این نیست که کسی جنایت کرده، ظلم کرده، تعدی کرده، این چیز که چی از طرف طالب باشه، حزب اسلامی باشه یا جبهه متحد و احزاب، حتی گروه ها و رژیم های سابقه رژیم کمونیستی در افغانستان جنایت کرده، یک روز به عنوان یک رژیم باید این را پاسخ بده. نیروهای بین المللی اگر تجاوزات و تعدیا و ظلم کرده در افغانستان باید یک روز پاسخ بده. و این مسئله با مسئله صلح باید جدا به نظر من مطرح شود. بهتر است هر کس حق داره در برابر هر کسی که در برابر ظلم کرده، جنایت کرده، باید پاسخ بده و او را حق مسلمش هست، نه دولت بخشیده میتونه، نه سازمان ملل، نه دیگه کسی. و هر و جنایتکار به عنوان یک جنایتکار باید دستش در خون یک انسان آلوده است در پروسه سال نمیتونه نقش برازنده داشته باشه.
تشکر.
بخاطر که اعتماد از من میره.
درست راست میگین. خب از دکتر صاحب اکبروردی کم در زمینه نظرشان بخوایم. استاد چی میگین شما؟ صاحب بفرمایید.
من با نظرات دکتر مهجور و آقای سی کاملا موافق هستم. چیزی که حالی مثلا شده ایست که بعد از 2014 وقتی قوای خارجی از افغانستان خارج میشن، باید حکومت های این ممالک برای مردم خود یک دلیل آورده بتانند که با چی دلیل به افغانستان رفته بودن.
نه.
و حالا دلائلی که موجب دخول قوای این ممالک در افغانستان شده، آیا او اهداف به دست آمده؟ یعنی بنابراین این دولت ها کوشش میکنن تا یک تعداد شرایطی را فراهم کنن که خروج قوایشان به طور آبرومندانه از افغانستان براین، و یک تعداد دلایل به مردم خود نشان داده بتانن که یا وظایفی که به خود تسلیم کرده بودن موفق شدن و میبرن. در جریان همین موضوعات ما شما دیدیم که کنفرانسی در توکیو دایر شد، در قطر دایر شد و فیرند پاریس است و احتمال دارد که اینا ما در این نزدیکی ها به تعقیب این کنفرانس ها کنفرانس های دیگر ایجاد کنه. مگر موضوع اساسی ایست که هر عملی که در نوع مخالفت ها صورت می گیرند در آی سال یک قدم مثبت است. ما اگر به تاریخ اختلافات نظامی و سیاسی در گذشته نظر پرتیم، در ابتدا هر یکی از گروه های مختلف نظرات بسیار افراطی را مطرح میکنه، مگر آستا آستا در جریان مذاکرات از موقف های افراطی خود صرف نظر میکنه و بالاخره با یک نقطه میرسه که دوج امکانات ارخی.
دکتر صاحب بردک لکه سنگ چه یوسفزی صاحب برت اشاره وکړه، طالبانو
د خپل استادو د څرګندونو د یادې وینا متن خپور کړی دی. دوی وایي چې یو پرمختګ چې دوی په خبرو کې لیدل کېږي، یو تغییر چې دوی په خبرو کې لیدل کېږي، او ښاغلی یوسفزی مرته اشاره وکړه، هغه د اساسي قانون په ارتباط مخکې، لکه څنګه چې ښاغلی یوسفزی ویل، دوی ویل چې د موږ اساسي قانون قرآن دی او اساسي قانون نه منو. لیکن داسې معلومیږي لکه دوی چې په اوسني اساسي قانون کې د ځینو تعدیلات او تغییرات غوښتونکي، دوی په دې خپلو څرګندونو کې وایي په اوسنۍ نړۍ کې هر واکمنی او حکومتي نظام د خپلو کورنیو او بهرنیو چارو د تنظیم او سمون لپاره یو بشپړ او څرګند قانون ته ضرورت لري، تر څو د ولس لپاره د مترقي او سوکاله ژوند لار هواره شي. د قانون په چوکاټ کې هر کس خپل دنده په سمه توګه وپیژني. اساسي قانون د هر هیواد لپاره مبرم ضرورت دی، ځکه چې له هغه پرته د ولس او هیواد د پرمختګ چارې له ګڼو ستونزو او ګډوډیو سره مخامخ کیږي. دا چې دوی دا منلې ده چې افغانستان اساسي قانون ته ضرورت لري، فکر نه کوي چې دا هم د دوی په دریس کې د یو تغییر نه خده؟
دا راپور ما مخته هم پروت دی. زه په دې خبره کې رښتیا ماته هم لږ ډېر امیدواري پیدا کېږي که چېرته دوی په دې خپلو خبرو کې رښتیا هم صادق اوسي. مګر زما په نظر په دې خبرو اترو کې یو بل شته هم اشاره شوی چې ما په نظر کې دا نور عناصرونه مهمه موضوع ګڼل کېږي، او هغه دا ده چې دوی وایي چې په حکومت کې د سیاسي قدرت توازن باید منصر راشي. دما تعبیر د دې خبرې نه داده چې روس پر طالبان یوازې او یوازې د خپل ځان دپاره د قدرت غوښتونکي و، اوس دې ته حاضر شوي دي چې د افغانستان نور ګروپونه د افغانستان نور وګړي هم په دې قدرت کې موجود وي، مګر باید توازن پکې موجود وي. نو زه فکر کوم چې د طالبان دا موقف د پاکستان باندې په واضح ډول باندې نرم شوی دی، او د سولې دپاره د آمادګۍ نښې نښانې پکې ښکاري.
یوسفزی صاحب، د طالبانو په څرګندونو کې د سولې په برخه کې شک څرګند شوی دی. دوی په د خپلو څرګندونو کې ویلي دي چې دوی د ناتو، امریکا او د افغانستان د حکومت د سولې په هلو ځلو باندې شک لري. څه فکر کوي چې دا ډول کنفرانسونه به د دوی دا شک تر څه حده پورې کم کړي؟
زما په خیال طالبان د سولې د پاره چې کوم خبرې شروع شوې دي، زما په خیال طالبان نه بلکې د افغان دولت له طرفه شروع شوې دي. بغو باندې ډېر شمېر افغانان هم شک کوي د سولې شورا په نوم باندې چې څو کالونه کوم یو کمیسیون جوړ شوی ده، یا خورا زیات غوباندې پیسې مصرفېږي، خو د هغه په راس کې داسې اشخاص دي چې هغه یو طرف د قضیې دي، نه دا چې یو بې طرف اشخاص دي، نه داسې چې قومي مشران دي یا علما دي. نو زما په خیال هغې حده پورې خو طالبان هم په شک کې دي، ځکه چې افغان دولت هم یو واضحه پالیسي نه لري. له دې امله طالبان هم نه پوهېدو چې دوی د خبرو لپاره چا سره کښېني. لومړی طالبانو دا فکر وکړو چې امریکا چونکې یو زبر ځواک ته په افغانستان کې قدرت لري، او دوی د هغو سره خبرو اترو ته په قطر کې کښېناستل. خو وروسته بیا څرګنده شوله چې طالبان هم په دې پوه شو چې د مسئلې حل یوازې امریکا نه ده. په افغانستان کې چې کوم ترکیب ده، د حکومت کوم ترکیب ده، کوم اقوام دي، کوم تنظیمونه دي، جهادي تنظیمونه دي، هر څوک چې دي، تر څو پورې چې هر یو په دغه آئندې دپاره موافق نه وي، تر هغې پورې هغه امن نشي راتللی. ممکن طالبانو داسې فکر کړی وو چې شاید که موږ امریکایانو سره یو جوړې ته ورسېږو، نو موږ به هم یعنې د پخواني شمالي ائتلاف غوندې یو ځل بیا په کابل قابض شو، یا به ورسېږو کابل ته. زما په خیال اوس طالبان هم په دې پوه شوي دي چې اوسنی افغانستان چې د هغه پخوانی افغانستان نه ده، چې په 1990 کې دوی په کابل کې ورباندې قبضه کړې وه. اوس افغانستان که هر څه دا پرمختګ شوی ده، یو قانون لري، یو پارلمان لري، یو نړیواله ټولنه ورسره ده، او نړیواله ټولنه هم ممکن بیرته هماغه حالت ته پرېنه دي. زما په خیال طالبان دا خبرې خو به کوي چې شک به دوی ته ممکن څرګندېږي چې یا ناټو یا امریکا په دې کې شک لري. خو زما په خیال طالبان هم اوس په دې پوه شوي دي چې دوی دا جګړه خو اوږدولی شي تر کلونو کلونو پورې، خو فکر نه کوي چې دوی د په کابل باندې بیا قبضه وکړي. او زما په خیال په سیمه کې چې کوم د دوی ملاتړي دي یا د دوی همدردان دي، هغوی هم په دې پوه شوي دي که په افغانستان کې دا جګړه اوږدېږي، د دې جګړې هغه څه چې دی شاید یو ډول د خپلو ستراتیژیکو ګټو دپاره ګڼل اوس د هغوی نه دا اوښتي دي، هغوی ملکونو دپاره خطرات رامنځته کوي. نو زما په خیال په مجموع کې اوس داسې ښکاري چې پاکستان هم غواړي چې طالبان په شکل دي نمایندګانو یا قوم یا پښتنو رامنځته شي او د 1902 والا ترکیب شي، یعنی شمالي اتحاد با مقابله پختون طالبان د دوی ترمنځ یو جوړ جاړي وشي. په داسې صورت کې بیا داسې ښکاري چې ولسمشر کرزي صاحب ته کوم ډېر زیات چانس نه پاتې کیږي او له دې امله کوښښ ته روان ده چې 2014 کال مهم کال ده، په دې کې دا پریکړه وشي چې د آینده دپاره د افغانستان لای عمل به څه وي، تر څو مخکې د دې نه چې ولسمشر کرزی د راتلونکي دپاره کوم یو چا باندې لاس کیږدي د انتخاباتو دپاره، دوی غواړي د هغې نه مخکې دا مسایل د افغانستان واضح کړي خپل ځان ته. زما په خیال دا ډېر مهم هم ده.
تشکر. خب یک تلفون بگیریم که منتظر ماندن بسیار زیاد. بله شنونده عزیز بفرمایید صاحب، خوش آمدین به برنامه. بله سلام صاحب.
سلام برای شما آقای نظر ورده سلام تر به من درود شما
سلامت
سلام ختم دو تک مولات ایمان باشم
مهربانی
بفرمایید صاحب خوش آمدید
شکر شما من از جواب استاد مهدی رو هستم سوال برام با کلا که سوالات من رو کنم با ما جواب بده
بفرمایید
اول سوال من اسم است که آیا نشاط تاریخ به معنای کسب شهرت ملی به فکر روسی طالبان نیست؟ آیا این نشاط تاریخ شکایت دولت افغانستان نیست؟ بخاطر اینکه شکر نشاط تاریخ که در واشنگتن برای دولت افغانستان به شمار میاد، بخاطر اینکه از جمع یک نفری که در واشنگتن 3 نفرش مربوط به دولت افغانستان می باشد، آیا با دولت افغانستان به عنوان جناح برخورد نشده از جناب مهدی است؟ یک سوال با سوال دوم نیست که این گروه طالبان که هزارها مردم افغانستان کشته است و چند هزار افغانستانی هم کشته است، آیا دولت افغانستان به عنوان جناح گروه فکر نکنه یا گروه سیاسی؟
تشکر
مننه
دیگه شنونده فعلا داریم دیگه فعلا
مهجور صاحب جواب ورتو
وایکن مهجور صاحب بفرمایید سوال را اگر یادداشت کردین چی؟
بله من یادداشت کردم. در این شک نیست که شرکت طالبا در نشست پاریس برایشان یک موفقیت سیاسی است و ایره خواسته جامعه بین المللی و سایر اندرکاران قضیه سیاسی افغانستان ایره خواهان عزیز که طالبان از یک جریان نظامی به یک پروسه سیاسی داخل شوه و به عنوان یک قوه سیاسی در زندگی سیاسی افغانستان مطرح شوه و در چارچوب یک دولت و قانون و قانون اساسی فعالیت سیاسی بکنن و دولت افغانستان چرا تعداد افرادی که از دولت افغانستان در این نشست شرکت کرده و تعدادشان کم است، برای یک نشست که مقدمات پروسه صلح را آماده بکنه یا اجنده را درست کنه، این به اساس معیارهای نشست ها معقول به نظر میرسه. اگر یک طرف قبل از پیش قضاوتی داشته باشه، پیش شرطایی که باید من 10 نفر باشم تو 2 نفر، این به نتیجه نمیرسه. اولی دومی که یک گفتگوهای مقدماتی است. در رابطه با مسئله از این که دولت فرانسه چطور گروه طالبان یا گروه تروریستی میشناسه، گروه سیاسی، در گروه های سیاسی و تا خشونتبار یا بنیادگرا یا هر نامی را که بگویم گروه های مسلح، همیشه در دنیا اگر ببینید حتی در فلسطین یک جنای سیاسی دارن، یک جنای نظامی و یه را خواستن جامعه بین المللی در چند سال اخیر که طالبا یک بخش سیاسی باید داشته باشن که باید طرف مذاکره قرار بگیرن و بخش نظامی دیگه، و این دو بخش جدا با موازی یک دیگر میشه کار صورت بگیره. به این شکلی نیست با کسی که در افغانستان عملیات میکنه بر علیه دولت افغانستان، بر علیه نیروهای خارجی در افغانستان یا سازمان ملل، دولت فرانسه او را گروه تروریستی تلقی میکنه، مگر کسی را اینجا آمده در مذاکره در نشست پاری شرکت میکنه. البته شما خبر دارین که یکی از اعضای طالبان در لیست سیاه سازمان ملل بود و شورای امنیت سازمان ملل قبل از آمدن اونا در پاریس تحصیلات را ایجاد کرد و اعلامی صادر کرد شورای امنیت که اونا میتونند در مذاکرات گفتگوها سفرهای داشته باشند و یک جا به جای دیگه برند.
بله
ما چیزی فراموش خو نکردم.
تشکر. از آقای وردک میخواستم بپرسم که در این مسئله جای شک نیست که مسئله مذاکره و کسایی که به اصطلاح جنگ میکنند در میدان جنگ هستند در میز مذاکره بیان یا در پارلمان بیان این آرزوی کلگیست، یعنی یک آرزوی فوق العاده خوب است، منتها چه قسمی کارا شود. ما تا حال در 10 سال گذشته یا 15 سال گذشته بگیم یا حتی 30 سال گذشته چندین گروپا داشتیم و یا همیشه با هم سلام کردن و حتی در مکه مکرمه در میگن در ورق قرآن هم امضا کردن و اما هیچ کدامش نتیجه نداد. بعدن که این تحلیل کردن تحلیلگرا به این نتیجه رسیدن به خاطر این کارا نشد که هر گروپی که با هم مثلا دست داشتی را چی میکردن در پشت سرش دیگه گروپ موجود بوده که به امر از او کار میکنه، مثلا در پشت یکیش پاکستان است، در پشت یکیش مثلا امریکا، در پشت دیگه مثلا فرانسه است یا ایران است یا ازبکستان یا ترکمنستان. از این خاطر ما به این مسئله بیایم که آله بازم به خاطر که ذهنیت سازی بکنن، به خاطر از اینکه وقت کمایی بکنن، بازم از این گپاشا مونتا مسئله چیزایی که افغان ها میخواین واضح نیست. خطا اساسی که افغان ها چی میخواین یا را هیچ کس واضح گفته نمیتونن که اینه برادر شرط اول ما اینیست، شرط دوم ما ایست، شرط سوم ما ایست، یعنی یک شرایط افغانی را صحیح خط کشی نشده که سر از او صحبت شد. آقای وردک شما چی فکر میکنین که یعنی اطرام نشه که ما کل تروریستا و کل مسائل در مسئله صلح یک جای بکنیم؟ یعنی چطور شرایط آماده شده که مذاکرات صلح به خوبی پیش بره؟ یعنی دیگه چیزا ریج گردوات نکنیم. نظر شما چی هسته؟
در مراحل اول ما ایتور خدمت شما عرض کنم که هر جنایتی که در افغانستان صورت گرفته، هر مصیبتی که سر افغانان نازل شده به دست خود افغانان نازل شده، هیچ شک نیست که قوتهای خارجی در پشت این جریانات هستن، تقویشان میکنن و کمکشان میکنن. مگر این نوع کمک ها و این نوع تقویه را اگر افغان ها برای توجیه جنایات خود، برای توجیه غلطی های خود ارائه میکنن، قابل قبول نیست. مگر یک چیز، یک پرنسیب قبول کنیم که جنگ تا او وقت دوام میکنه که طرفین موضوع به این عقیده باشه که میتونن به واسطه جنگ به هدف خود برسه و طرف مقابل با واسطه جنگ مغلوب کنه. من فکر میکنم در حال موجود هر دو طرف به این نتیجه رسیدن که با واسطه جنگ نمیتونن طرف مقابل مغلوب کنه، دیگه ناچار انتخاب دومی که میمانه انتخاب صلح است. مگر قسمت بسیار عمده موضوعی است که وقتی که راجع به صلح واقعا یک تصمیم ایجاد میشه، باید در مرحله اول طرف مقابل به یک اعتماد مبرش فضای اعتماد موجود شود. تا به حال مذاکراتی که شده، تا به حال اقداماتی که شده، در مورد اعتماد سازی کاری بسیار عمده نشده و من فکر میکنم که این نوع فضا تا ایجاد نشود مذاکرات به کدام نتیجه هم میرسد. مگر صلح یک پروسه بسیار طولانی است. من فکر میکنم که اگر یک حسن نیت هم موجود باشه از دو طرف، لازم است که تا مراحل مختلفی را سپری کنه تا به صلح برسه و تا این امکان موجود است که طرف های موجود دیگه در یک کشمکش حصه دارن یا نتان به صلح برسه، یک نسل دیگه، یک جریانات دیگه نو که نو وجود بیه و یا وجود خواهد آمدن و ممکن به صلح برسه. دیگه مردم افغانستان باید خوشبینانه توقع نداشته باشه که به واسطه چند کنفرانس یا به صلح خواهد رسید و وطنش آرامی برمیگرد.
بله سلامت است. یوسف زای صاحب، دا چه طالبان حاضر شول چه رسمن اعلان وکی چه وی غونډی ته په غونډه کې چه د افغانستان د حکومت استازین برخه ولري، د طالبان او پخوانی دشمنان هم پکې برخه ولري، په دې کې ګډون وکی، څه فکر کوي په دې مسله کې د پاکستان رول باید څومره وي؟ فکر نه کوي چې پاکستان خلک البته وای چې وای پاکستان خپل دریز د افغانستان په وړاندې بدل کړی دی او پاکستان او طالبان هم رو رو هڅوي چې د سولې خبرې ته حاضر شي؟
زما په خیال په دې کې هیڅ شک نشته چې پاکستان د دغه کانفرنس نه حمایت هم کړی ده او ډېر په دقت یې څاري او ډېر زیات نه په ډار کې هم نه دي. په دې کې شک نشته چې اوس د هر ورځې په تېرېدو چې 2014 کال رانږدې کېږي، افغان دولت، امریکا، ناتو، فرانسه دا ټول یو ډول تر فشار لاندې دي. دوی غواړي چې افغانستان کې یو جوړجاړی رامنځته کړي. دا چې دوی د دغه جوړجاړي لپاره څومره پاخه بنیادونه ږدي، دا له ډېر د وخت نه وړاندې ده، او ممکن یو شمېر افغانان د دې نه یریږي چې یو ځل بیا داسې یو حالات رامنځته نه شي چې په 1992 کال کې د نجیب د سقوط نه وروسته په پېښور کې مجاهدونو ګوندونه سره په خپل منځو کې کېناستو، د دوو میاشتو شپږو میاشتو په صدارت باندې سره رضا شول چې کابل ته په رسېدو هغوی په جګړو واوښتلو. یو ډول خلک په دې هم یریږي چې ممکن امریکا او اروپایي ټولنه د خپلو خلکو د اطمینان دپاره، دا چې دوی په افغانستان کې ډېر انویسټمنټ کړی دی، اوس باید خپلو خلکو ته ووایي چې مونږ یو ډول هلته یو نسبي صلح شاته پرېښې ده. یو ډېر کمزوری ائتلاف یا کمزوری ایجنډیا له مخې دا خلک سره راجمع نه کړي او د دوی د وتو نه وروسته دوی یو ځل بیا په جګړو سره واوړي. زما په خیال دغه یو بل ډېر مهم پوینټ دا خو بهرحال داسې ښکاري چې پاکستان هم یو ډول راضي شوی ده، او داسې ښکاري چې پاکستان چې کوم په افغانستان کې هغه د لاسوهنو یا د دلچسپو یا د ملي ګټو چې کوم هغه اندازه وه، هغه یو ډول راکمه کړې ده. هغوی اوس ته فکر کوي چې که افغانستان کې نور هم حالات خرابېږي او دلته د جګړې دوام کوي او نړیواله ټولنه وځي، نو په هغه صورت کې ممکن د پاکستان باندې د دې نه هم زیات خراب اثرات وي. تاسو پوهیږئ چې طالبان یو ډول پاکستان ته اوس دا ویلی شي چې تاسو له مددونو نه یا امکاناتو نه مننه، یا خو تاسو باید موږ پرېږدئ چې یو مناسب جوړ وکړو، او ممکن تاسو دپاره په افغانستان کې آئنده دپاره ستاسو ګټو ته خطرات نه وي، خو که تاسو له حد نه زیات په طالب باندې فشار واچوئ تر څو خپلې ګټې خوندي کړي. زما په خیال اوس طالبانو هم یو ډول پاکستان ته دا پیغام وړاندې کړی دی چې اوس موږ هغه طالبان نه یو چې په 2001 کال کې چې کله موږ سقوط ته نږدې کېدلو په پاکستان کې یوازې څو مذهبي ګوندونو یو شمېر سیاسي ګوندونو د دوی مرسته کوله. دوی اوس هم په افغانستان کې دغه مذهبي ګوندونه د دوی مرسته پاکستان کې د دوی مرسته کوي. په عین حال کې یو ډېر قوي طالبان تحریک پاکستان په پاکستان کې موجود ده، او طالبان پرې نه ښودل شي یو مناسبې جوړې ته او پاکستان باندې زیات فشار واچوي، نو پاکستان سره د تعلق شلولو په صورت کې طالبانو مشر ملا محمد عمر یو څو بیانونه د پاکستان تاریخ طالبان لپاره یو ستر غنیمت ثابتېدل شي. نو زما په خیال پاکستان اوس هم یو ډول کوشش کوي چې د افغانستان کې د ټولو پخوانی جهادي ګوندونو ترمنځ تعلقات بهتره کړي. تاسو پوهیږئ چې دا وخت پاکستان سفیر په پاکستان کې تر ټولو زیات د شمالي اتحاد له مشرانو سره په رابطه کې وي، هغوی سره میټینګونه کوي، حتی په هفته کې کینی او پاتېږي.
یوسفزی صاحب، ستاسو له خبرو له مخکنیو خبرو هم داسې معلومیږي چې پاکستان غواړي چې د افغانستان په حکومت کې ټکنوکراتان نه وي، بلکې د جنگي ډلې په واک کې برخه ولري، که هغه د پخواني شمال ائتلاف دي یا طالبان دي، خو هغه خلک چې له غربه راغلي دي یا تعلیم یافته دي یا متخصص دي، دغه خلک نه وي. نو که فکر کوي که په داسې یو حکومت پاکستان په افغانستان کې غواړي، فکر کوي چې هغه به په سیمه کې ثبات وساتلی شي، خصوصا په افغانستان کې، او هغوی به وکړی شي چې ترهګر یا تروریست ډلې کنټرول کړي چې پاکستان ته نه وړي یا په افغانستان کې ځالې نه جوړوي.
دا به بیا هم زما په خیال د پاکستان په نیت باندې نیت پورې تړلې ده. آیا هغوی دغه ډول یو موقع د دې لپاره رامنځته کوي چې افغانستان د همیشه لپاره د امن لپاره طرف ته ولاړ شي، که یا دوی دا غواړي چې تر څو په دې کې شک نشته چې امریکا موجودګي او د غربي نړۍ موجودګي پاکستان او د سیمې یو شمېر نور هیوادونو لپاره په افغانستان کې د مللو نه ده، د دې بروسته یعنی نیت نه څرګندېږي چې آیا دوی دا د دې لپاره کوي چې آینده لپاره افغانستان آباد شي، که نه افغانستان یو بلې د تباهي طرف ته ولاړ شي او داسې تباهي طرف ته ولاړ شي چې بیا به نړیوالې ټولنې چې کوم اوس کردار ده په افغانستان کې هغه به د دې نه هم کمزور شي یا به له منځه ولاړ شي، افغانستان به خدای نه خواسته په یو داسې هېواد وګرځي چې بیا به لکه د 1992 کلونو د همیشه لپاره نړیوالې ټولنې له مخې لرې پاتې شي. دا به زما په خیال اوس پورې به ډېر وړاندې چې ووایو چې آیا پاکستان دغه اقدام د افغانستان د آینده د مستقبل لپاره کوي، که نه یو چال په ډول باندې چې نړیوالې ټولنې ته د افغانستان د پښو سپکولو موقع برابره کړي تر څو دوی بیا یو ډول په افغانستان کې خپل نفوذ مخته راوړي. دا چې دوی د مجاهدینو نه شاید د پخواني مجاهدینو نه زیاته مرسته کوي، د دې وجه دا ده چې افغانستان کې متاسفانه د پاکستان چې کوم دوستان دي هغه اشخاص دي چې هغوی پخواني جهادي تنظیمونه دي، او د افغانستان له هغه سیاسي کړیو سره د پاکستان تعلق ډیر کمزور دی. نو دوی طبعا کوشش کوي چې دغه ډول اشخاص په افغانستان کې مطرح وي تر څو د دوی چې کوم ایجنډا وي د هغه په افغانستان کې په اسانۍ سره تکمیل ته ورسیږي.
ډیره زیاته مننه. اوس به بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکړو چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنه وکړي او یا هم خپل نظر څرګند کړي. ځان معرفي کوي. ازادي راډیو تشنه اسمان لاندې پروګرام.
نازش از ماما سروان ستا تا ویتا درم این منو تا زل کنی سلامنا
سلامت و سی سروان محمد سیم لیرچه لند میرا بانی
دا خو بڑی ستا ویسی سروان سر بوا خبری لخبرو پیدا کیگی او که یو نیو غرشان که یو بل بی بل غرشان که یو یو پسمت کی بابا بچ دنیا کا بچ روشان سی سی چوک حق وقت وائی او چوک برو وائی ودی غن نبانی منگا خوش آلیو و پاگ سات کی خفایو چو ولی مدبوات و تدوی جاتا ندور کری چو مدبوات و تور اگلی نیدی چو دوی دروغ لیشتا معلوم کری و دای و خبر دوما خبر دار ساروان سر چو روغ دور دی منگا پخپل وطن کی بای چو وشی نبو پردی وطنو کی که منگا با پاچا و ندرو دی که منگ وزیران و ندرو که منگ وکیلان و ندرو که منگ پیران و ندرو که منگ ملایان و ندرو دانو حق بجانب دسی چی منگا سور یو کاتر مملکت منگ سرو کی دایو بل مملکت کی وکی اما نن پا منگا خپلا موجود وطن کی حق ندرو اکا مشران ندرو اما سور جی دروغ و جی چند وز منگا نمانو رکبوتی پا پرانسا کی روانا دا ولی اگا خبری بشا
سردار محمد صاحب ستاسي په څرګندونو به زموږ میلمانه تبصره وکړي. کور دې بدن چې ټلیفون دې وکړو د نور اوریدونکو لپاره هم د ټلیفون شمیره اعلانوو 0909 208 1540 او یا هم 0908 202 1555 اوریدونکو یې لرو ځان معرفي کړئ. مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. بفرمایئ.
خوشحالم.
تشکر سوال تان تر کنین. خوش آمدید به برنامه.
جان جان خوب هستی؟
تشکر سوال تان لطفاً.
جان جان.
بفرمایئ. من
تشکر. نظر می بخشید که می کسایی که در خارج رفتن به فکرها کسی هستن نه؟
نه. بگوین سوال تانه.
اونا کسایی هست که در افغانستان ظلم کردن سر مردم بریدن گوش مردم بریدن حالی بچی با بچی خادم کشنن مردم باش بند افغانستان کامیاب شیم پاچه ای کنیم دیگه کنیم.
خب کل مشکلات هم سر از میز که امی کارا میگن نشن دیگه بیاین از اینکه کشتار شوازو کده بیاین سر میز مثل که سابق هم کردن جنگ کردن بسیاری هاش در پارلمان شده میگن شما هم بیاین بسین بله. خب یه هم نظر شما هست. البته ما هم در برنامه میره از میمانای عزیز خود پرسان کردیم که اگر خطوط اساسی و به شکل شفافیت کنفرانس اگر توجه نشه مردم از این آگاهی حاصل نکنه و مردم از این کنفرانس ها پشتوانی نکنه نتیجه نخواهد داد. اونا صحبت های کافی کردن منتها سر از این موضوع بازم صحبت میکنیم. تشکر از سوالتان برادر.
سلامت توسه. پرحال دی سردار محمد صاحب پا سرگندوانو که محجور صاحب تاسی نظر سرگندوی یا داکتر صاحب بردک تاسی
ستاسو خوخا خو
مهربانی وکی خیر دوار خبری وکی فرق نکی استاد محجور اول تاسو
مطبعات تا خود در سی او خاص غنده و پا پاریس که دیل پارا خو دو وختل چې تر څو څه پورې شي معلوم نه ده. یوازې د دې افکارو تبادل نظر کیږي په پاریس کې نور د لپاره هغه وختل ته یو وردا یو مقدماتي شکل پیدا وکي بیا ورسته مطبوعات ته ورنه مطبوعات هر کله بیا خپل تفسیری کوي بیا وخت لمخه بیا جنجال جوړی.
استاد محجور دا چې دی وای سردار محمد صاحب وای چې ولې دا غونډه په داخل کې نه کوله، څه فکر کوي په دنیا په نورو سیمو کې کله چې داسې بحرانونه داسې جنجالونه وي هغوی هم همداسې کوي کنه؟ په اول یو خارجي هیواد کې غونډه کوي او بیا راځي دا خبرې ورو ورو پرمختګ کوي داخل ته نقلیږي، او کنه تاسې هم له دوی سره موافق یاست چې باید خبرې په داخل کې شوي وای؟
خو په داخل کې هغه خو فرق لري، په هر ملک کې او چیرته به مختلفو ډلو خپل په منځ کې اختلافات لري. مثلا په افغانستان کې خو مشکل دا دی، طالبان غواړي چې زموږ امنیت په کابل کې ټینګ نه دی، موږ نشي کولی هلته لاړ شو هغه حکومت سره. او بل دا چې دوی ډېر اوچتې خبرې کوي او وایي چې دغه حکومت نشي کولی، استقلالیت ځان ته مکمل نه لري، دې لپاره وغوښتل یو وار بل ځای کې. مثلا دې لپاره د دوی اصرار دا و چې په قطر کې د دوی دفتر جوړ شي، بیا وروسته د هغه ځای نه د دې سیاسي مذاکرات شروع شي. او په ځینې ملکونو کې چې د اعتماد ځای دننه وي، ولې نه باید د افغانستان دننه داسې کار وشي؟ خو بیا اهمیت لري. خو هلته دوی وای په کابل کې د شمالي ائتلاف حاکمیت مطلق حاکمیت شته، دوی نشي کولی آزاد دولت هغه چې هو غواړي هغه یو کېلته.
سلامت اوسئ ډاکټر صاحب. وردګ، ستاسو په نظر د دغو خبرو لپاره فرانسه ولې انتخاب شوه؟ د تصادف له مخې وه او کنه قصدا دا ځای انتخاب شو؟
زما نظر خلاصه دې وختو کې چې د افغانستان د بهرنیو قوا وتل مطرح دي، هر هیواد کوشش کوي او هڅه کوي چې په دې برخه کې یو رول ولوبوي. مستسرګنده ده چې په قطر کې د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ مذاکرې د آلمان د دولت په منځګړیتوب ممکنې شوي دي، په جاپان کې داسې غونډې شوي دي، په انقره کې. زه فکر کوم چې فرانسې دولت نه غوښتل چې په دې مسابقه کې پاتې شي، او لکه څنګه چې ډاکټر مجور مې اشاره ورته وکړه، دوی د بینالمللي څېړنو ستراتیژیکو څېړنو د مرکز ته دا مشوره ورکړه چې دا ډول غونډه دایره کړه. او شکر شي سردار محمد خان پوښتنې ته ځواب په سرعت باندې وایم چې دا ډېره وړه خبره ده چې دا غونډې په اول کې په کوم ځای کې دایري، ښایي چې داسې ورځې راورسېږي چې غونډې په افغانستان کې دننه وشي. که چېرته د دې مذاکرات تاریخ ته وګورو، همیشه دا غونډې په خارج کې هم شوي دي. وګورئ د ویتنام د سولې په برخه کې چې د امریکایانو او د ویتنامیانو په منځ کې خبرې کېدې، په پاریس کې کېدې، نو دا یو مهمه خبر نه ده. او دا چې مطبوعات ولې دا خبرې نه څرګندوي، زما په خیال همدترین نظر یې علت ښایي چې دا وي چې دا خبرې ډېرې ابتدایي وې، او د غونډې دایرونکي په دې خبره باندې ډارېدل که چېرته دا خبرې تاوتریخوالي ته ووځي، هسې نه شي دا فضا خراب شي، او د دې خرابې فضا د غنه حال او حالت نه باید د افغانستان خلک او نړیوال خبر نه شي. نو له دې خاطر د مطبوعاتو واسطه ګورته محدود کړی وو.
مننه سلامت اوسئ. یوسف زی صاحب، یو پوښتنه له تاسو څخه. طالبانو ویلي دي همدې غونډې کې چې د ښځو د حقونو او رول په اړه د دوی تګلاره واضح ده، او د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو ټولو هغو حقونو ته ځان ژمن بولي چې د اسلام مبارک دین ورکړي دي. ښځه په د دوی په وینا په اسلام کې د خاوند د اختیار حق لري، د ملکیت حق لري، د میراث حق لري، د علم او کار حق لري. علم او کار هم یاد کړی دی، او هغه په ټولنه کې د کار حق. څه فکر کوئ چې واقعا طالبانو د ښځو په برخه کې خپل دریځ بدل کړی دی، او کنه لکه څنګه چې دوی په مخ کې اعلان کړی و چې دا دوی غواړي چې نړیوالې ټولنې ته خپل دریځونه اعلان کړي، او نړیوالو ټولنې ته د ځان په باب معلومات ورکړي، او غواړي چې په دې شکل سره چې د نړیوالو نظر د ځان په وړاندې تغییر کړي؟
زما په خیال طالبانو پخوا هم دا ډول بیانونه خو ورکول چې دوی د ښځو حقوقو ته، د ښځو تعلیم ته، د یو اسلامي چوکاټ د لاندې، د پردې د لاندې هغوی ته حاضر دي. خو دوی دا وایي چې د دوی د دولت په وخت کې دومره امکانات نه وو چې دغه امکانات برابر شي. البته زما په خیال د طالبانو په منځ کې هم په یو شمېر سیمو کې مطلقاً د نارینه وو مکتب، د جنکو مکتب تسوک نه ځي یا نه پرېښودل کېږي. خو په عین حال کې په یو شمېر سیمو کې که وګورو، هلته د طالبانو دا په وس او توان پرده چې دغه مکاتب مخه ونیسي، خو هغوی ځینو کې نه نیسي. مطلب په دې وروستیو کې ما یو ځای یو ویډیو کتله
د طالبانو یو کمانډانان په کونړ کې راځي او یو مکتب نه لیدنه کوي او غلطه ګوري چې څوک مکتب ته نه دی راغلی، هغوی استادانو ته تنبیه ورکوي چې تاسو باید سکول ته راسئ او د ماشومانو ته درس وایي. خو په عین حال کې په هلمند او نورو سیمو کې مکتبونو ته اور اچول کیږي. نو طالبانو د ننه په مختلفو سیمو کې طالبان چې دی هغوی مختلف نظر لري. یو شمېر طالبان شاید دومره سخت دریځ نه وي د ښځو په مسایلو کې، او د بل سیمې یې ډېر زیات سخت دریځ وي. خو په مجموع کې اوس طالبان هم په دې پوه شوي دي چې ښځه د افغان ټولنې د نړیوالې جامعې یو ډېر مهم جز ده، او باید دوی یو حده پورې په دې وتوانېږي چې هغه څه چې دوی غواړي، یعنی نړیوال ټولنه دوی نه غوښتنه کوي چې تاسو وایئ چې د علم اجازه شته نو راځي سره کینو چې څه ډول علم وکړي. متاسفانه طالبانو په پخواني وخت کې د دوی چې کوم هغه ډېر عمده مشران او علما وو، هغوی مطلقا یو ډول د زنانو دپاره د عصري علومو زده کول یو ډول ناروا ګڼلو. خو یو شمېر کسانو یا دا روا ګڼلو، خو هغوی دومره واک نه لرلو چې په هغه کسانو باندې چې د دوی خلاف یې وو هغو باندې فشار راولي یا هغوی تر تاثیر لاندې راولي. زما په خیال طالبان ورو ورو به داسې اقدامات کوي چې نړیوالې ټولنې ته وښيي چې دوی یو ډول د سیاسي پروسس طرف ته روان دي. زما په خیال دا اوسنی کانفرنسونه په مستقبل کې دا وخت چې کوم سناریو د نړیوال ټولنې هغه دا چې څنګه وکول شي طالبان دی او جنگي تحریک نه یو ډول سیاسي تحریک ته واوړي. او زما په خیال دا ډیر مهمه ده، او په دې کې فرانسې کار کوي. او فرانسې یو مثبت پوینټ ده چې دوی ولکېږي د پخواني شمالي اتحاد بالخصوص د احمد شاه مسعود او د هغه له تنظیم سره ډیر پخواني ښې اړیکې درلودلې، او هغه اړیکو په کارولو سره ممکن د غوی زیات شمیر کسان دغه کانفرنس ته راغلي دي. په عین حال کې داسې ویل کېږي چې برېټانیا هم په راتلونکي کې دغه ډول یو کانفرنس جوړېدل لپاره تابعا نیسي. لکه څنګه چې ما پخوا ویلې 2013 کال د افغانستان د راتلونکي نقشه وړاندې کوي، او په دغه کال کې به په نړیواله ټولنه په هر ډګر کې په هر ارګنایزیشن د لاندې دې کوشش کوي چې د افغانستان لپاره یو ډول یو لار برابر کی ترسو دغه متخاصمې ډلې د جنگي ډلې یو بل سره کینی، کغه په دولت کې دي، کغه دولت نه یبان دي، کغه طالبان دي. زما په خیال طالبان هم ورو ورو کوشش کوي چې افغاني چکم د نړیوال ټولنې دوی متعلق موقف وو په هغه کې تغییر راولي. بل طرف ته طالبان په دې باندې هم سوچ کوي چې د 2014 نروسته ممکن یو ډول یو شمیر امریکایانو په افغانستان کې پاتې شي. خدای دا کوشش کوي چې د ناتو چې کوم نور مهم هیوادونه دی لکه فرانسې او جرمني او انګلستان د دوی سره یو ډول تعلقات ولري، ترڅو د دوی په نفوذ سره وکولای شي چې په افغانستان پر راتلونکي کې یو کردار ولري. اوس دا وخت دغه هیوادونو زیات واک په افغانستان کې په پالیسی جوړولو کې د امریکای په لاس کې ده، خو ممکن د دغه هیوادونو د فوجانو د وټلو نو ورسته غوي یو ډول هغه مراد یې امریکای سره اوکی ونه لري څومره چې په موجوده حالاتو کې لري. طالبان هم دا ساری د دوی امریدلې دي چې په دې وسطو کې دوی د افغانستان د موجوده قانون دغه یو ستدي کړی وایي.